د مازدیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د ازادۍ راډیو په دې اوسط خپرونه کې د ځوان فکر پروګرام خپریږي چې کوربه یې احمد شیبر دی. خو لومړی خبرونه واورئ. په کابل کې نن د دوهې د بهیر تر چتر لاندې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې د لارو چارو په اړه د بحث لپاره یوه غونډه جوړه شوه. دا غونډه د یونما په کوربتوب په حضوري او آنلاین بڼه جوړه شوې وه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي دي چې په غونډه کې د دوی د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ او د عامې روغتیا وزارتونو د استازو ترڅنګ د یونما، ملګرو ملتونو او نورو ادارو، نړیوالو او سیمه ایزو سازمانونو، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو د سازمان استازو او په افغانستان کې یو شمیر بهرنیو ډیپلوماتانو برخه اخیستې. د بیان له مخې طالبانو د نشه یي موادو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل د دې موادو سرچینې د افغانستان له پولو د باندې دي او که مخه ونه نیول شي نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او ټوله نړۍ به ترې زیانمنه شي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر درې ورځې مخکې په یو راپور کې په افغانستان کې د مصنوعي نشه یي موادو لکه ټابلیټکا او میتامفیتامین زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې وه. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د داعش او د دې ډلې د خراسان څانګې د ګواښونو په اړه غونډه وکړي. دا غونډه به د کابل په وخت مخام په 8:30 په نیویارک کې پیل شي. د دې غونډې په تړاو خپاره شوي بیان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش له قوله راغلي دي چې وایي د داعش خراسان څانګه د افغانستان په شمال او هغو سیمو کې چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې پرتې دي فعاله ده. په بیان کې په کابل کې د جنوري د 19 برید ته هم اشاره شوې چې د یو چینایي په ګډون شپږ افغانان پکې ووژل شول. امنیت شورا ویلي دي چې داعش د سولې او نړیوال امنیت لپاره تهدید دی. د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویلي دي چې له شنبې ورځې راهیسې په بلوچستان ایالت کې د بلتون پالو له همغږه عملیاتو را په دېخوا تر 250 ډیر کسان وژل شوي دي او جګړې لا هم روانې دي. د جګپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د دې عملیاتو پر مهال 190 تروریستان وژل شوي دي. د ملکي تلفاتو شمیر شپږ دیرشو ته رسیږي او 22 امنیتي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د بلوچ بلتون پالو پاوز BLA د اونۍ په پیل کې د بلوچستان په نږدې ټولو مهمو ښارونو هم مهاله بریدونه وکړل. بانکونه، زندانونه، د پولیسو مرکزونه او پوځي تاسیسات یې په نښه کړل. ملګرو ملتونو د حملې وحشیانه بللې دي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي درې ورځې مخکې ویلي وو چې ټولې هغه سیمې له ترهګرو پاکې شوي دي چې حملې پرې کړې وې. ایران نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې ښځې او نجونې کولای شي د موټر سایکل چلولو لایسنس ترلاسه کړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران لومړی مرستیال ولسمشر محمد رضا عارف د سه شنبې په ورځ دا مسوده چې د کابینې لخوا د جنوري میاشتې په وروستیو کې تصویب شوې وه توشیح کړه. او له 19 کلنو د کم عمره کرکټ لوبغاړو د نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې افغان لوبډلې د هند سیالي لوبډلې ته د 311 منډو هدف وټاکه. د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې د دې لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې افغان زلمیانو د فیصل شینوزاده د 110 او د عزیز الله نیازي د 101 منډې په مټ 310 منډې وکړې او یوازې څلور لوبغاړي وسوځېدل. د نننۍ لوبې ګټونکې لوبډله به د جمعې په ورځ په هراري کې له 19 کلنو د کم عمره کرکټ د نړیوال جام په پایلوبه کې د انګلستان له لوبډلې سره مخامخ شي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
په دې خبرونه کې مو داسې موضوع انتخاب کړی دی چې ځوانان ښکاروي، د مخدر موادو اعتیاد. احمد شیبریم د ځوان فکر په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په هیواد کې له مخدر موادو څخه د وچت استفادې او طبي خدماتو ته د معتادینو د محدود لاسرسي په هکله د ملګرو ملتونو وروستی راپور رد کړ. د مخدرو موادو او جرایمو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر په راپور کې راغلی دي چې له مخدر موادو څخه د استفادې د عواملو په وړاندې د مبارزې په برخه کې عملي اقدامات کېدای شي اغېزناک تمام شي. په دې اړه زما همکار سلطان محمد سرور راپور لري.
افغانستان کې د طالبانو حکومت په هیواد کې د مخدره موادو څخه د اوچته استفادې او علاج ته د معتادانو د محدود لاسرسي په حق له د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر یو ان او ډی سی وروستی رپورت رد کړ. د ملګرو ملتونو دغه دفتر په خپل تازه رپورت کې چې د سلواغې په 12مه خپور کړ وویل چې افغانستان کې له مصنوعي مخدره موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ دودیز مخدره مواد هم ډیر کارول کیږي. رپورت زیاتوي سره له دې چې د طالبانو حکومت ګڼ شمېر معتادانو د علاج خبره کوي، خو دغه دفتر موندنې ښیي چې د اعتیاد د علاج 200 مراکز یوازې د نارینه معتادانو لپاره خدمات وړاندې کوي او په 2 ولایتونو کې د دغو مراکزو یوازې 10% د ښځینه معتادانو علاج کوي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی دغه رپورت رد کړ او د سه‌شنبه په ورځ په ایکس پاڼه کې ویډیویي پیغام کې ادعا وکړه چې د یو ان او ډی سی دغه رپورت د یوې زړې سروې په اساس جوړ شوی دی. ښاغلی قانی وویل چې دغه وزارت په تیرو 4 کلونو کې د طالبانو د مشرتابه د لارښوونو په اساس اغیزناک اقدامات کړي دي.
کورونای چارو وزارت مخدره موادو د کرنې د مخنیوي د معتادانو د درملنې د عامه آگاهی او علاج شو معتادانو ته د کار د پیدا کولو په برخه کې اغیزناک اقدامات کړي دي چې یاد رپورت کې د دغو لاسته راوړنو پوره یادونه نه ده شوې.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د 2022 کال د اپریل میاشت کې د کوکنارو کرل او د تریاکو تولید او قاچاق منع کړل، خو د ملګرو ملتونو د مخدرو توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی په خپل رپورت کې چې د سخت کال لړم میاشت کې خپور کړ وویل چې له دغه بندیز وروسته په افغانستان کې د ترکیبي مخدر موادو په ځانګړي ډول د میتامفیتامین تولید او قاچاق زیات شوی دی. دغه دفتر په تازه رپورت کې راغلی دی چې چارس په افغانستان کې د نارینه وو په منځ کې تر ټولو زیات کارول شوی مخدره مواد دی چې 46% دی، په داسې حال کې چې تریاک 19%، تابلیتکا 11% او میتام فیتامین یا شیشه 10% دی. خو عبدالمتی قانی وایي اوسمهال افغانستان کې د چارسو تولید صفر شوی او ذخیره یې هم له منځه وړل شوی دی. هغه پرته له دې چې ارقام وړاندې کړي ټینګار وکړ چې ګڼ شمېر معتادان افغانستان کې علاج ته لاسرسی لري. بلخوا د اعتیاد د تداوي متخصص ډاکټر فرید بزګر ازادي راډیو ته وویل چې علاج یوازې د معتادانو پر راټولولو نه کیږي.
تداوي معتادین مبارزه با اعتیاد و قاچاق
د معتادانو تداوی او د اعتیاد په وړاندې مبارزه یوازې په مرکزونو کې د معتادانو په حبس یا د دوی په راټولولو نه کیږي، بلکې یو دقیق او علمي سیستم ته اړتیا لري. د افغانستان وضعیت ته په کتو د معتادانو د تداوی لپاره کافي بودیجه نشته او د دې څانګې ډیرو متخصصانو هیواد پریشی دی. فکر نه کوم چې د اوسنیو حاکمانو اقدامات د معتادانو واقعي اړتیاو ته ځواب ووایي.
تداوی معتادین و یا مبارزه به اعتیاد باشه.
د رپورت په اساس د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی موندنې ښیي چې د مخدره موادو کارونه فقر، بیکاري او د معتادانو روغتیایي اړتیاو پورې تړاو لري. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی استازي سټیفن رودریګس ویلي دي د کار د فرصتونو ایجاد او د اقتصادي وضعیت بهتروالی د مخدره موادو د کارونې د اصلي عواملو په وړاندې مبارزه کې اغیزناک رول لوبولی شي.
د ځوان فکر خبرونه لا سادي راډیو اوري. د ځوانانو د احتیاط مسله مو د خبرونه لپاره غوړه کړې ده. په خبرونه کې مو میلمانه دی ډاکټر فرید بسکر، د معتادو ناروغانو متخصص، او د خبرونه لنیمایي وروسته ابراهیم اسهر چې د جمهوری نظام په وخت له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت له چارواکو څخه وو را سره ملکی شي. ډاکټر صاحب بسکر په خبرونه کې را سره دی. بسکر صاحب، مخکې په دې راپور کې هم تاسو څرګندونه وی چې تاسو ویل چې د اعتیاد سره د مبارزې لپاره یو دقیق او علمی سیستم ته اړتیا ده. کدا یو څه توضیح کوي چې څه رقم سیستم؟
ډېر مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو د دین کته. اعتیاد په ډېر دقیق شکل باندې دا دین ناروغي نه ده چې لکه د تیفاید ملاریا چې اوس انټي بیوټیک ورته ورکړل شي یا د ملاریا ضد درمل ورته ورکړل شي هغه ښه شي. د متاد سبایت پټولنه کې کار وشي شغه دي ترازی کې چې دا د ناروغي د درملنې وړ ناروغي ده. زه کاغه فکر کوي چې دا کوم وخت دې استفاده کوي ورونه رسیږي ژوند نشي کولی. دا فکر باید په هغه کې ختم شي. د دې لپاره موږ سوشل ورکر ضرور دی، ټولنیز کارکوونکي سي کارکوونکي په ټولنه کې ګرځېدل او متادین پیدا کول، هغه سره خبرې کولې، هغه یې قانع کول چې تداوی ته آماده شي. تداوی خپله دوره درلود، زموږ وخت نه وي ورسوه.
یعنی ستاسو مطلب د جمهوري نظام وخت دی؟
بالکل بالکل.
حکومت کالونه کې
دا د 2003 نه شروع و تر 2021 پورې همدغه سیستم درلود.
نو ډاکټر صاحب بسګر فکر ده کوي چې هغه هڅو نتیجه نه ورکړي، ځکه چې د راپورونو له مخې له 2000 لومړي کال یا دوهم کال تر 2023 پورې په افغانستان کې د معتادینو شمیر روستر بل په زیاتېدو.
او همدغه ستونزه وه. داسې موږ ته معتادین راتلل چې لس ځله شل ځله تداوي شوي وو، هغوی به د دغې کوم خدمات چې موږ ورته درلودل هغوی نه به سوی استفاده کوله. هغوی ډېر هغه دا کړي دي چون د اعتیاد متخصصین دي په اصل کې، هغوی پوهېږي چې چا سره په څه شکل باندې خبرې وکړي، څنګه د چا د حالاتو نه یا څنګه د شرایطو نه ګټه واخلي. په ژمي کې به دوی چون بیرونو او یخ په دې خاطر زیات مراجعه وکوله. نو دا یو دغه رښتیا هم دغه یو ستونزه وه په سیستم کې چې ولې نشته، یا مخکې نه وو راضي شوي ورته آماده شوي نه وو چې سمه تداوي وشي او بېرته دغه شي دا پرېږدي. په ټوله دنیا کې د یوازې افغانستان کې نه، د ریلپس یا بیا اخته کېدو کچه ډېره لوړه ده. په افغانستان کې 15% نه لوړه وه. نو دا عامه ده، هغه څوک چې یو ځل متاد شو هغه بیا دغه کېږي، بیا پخته کېږي. نو چون شرایط مغه شرایط دي، هغه دپاره نوي شرایط نشته. نو کله چې تداوي کېږي بیا پخته کېږي. نو همدغه یو علت دی چې د متادینو کچه همداسې لوړه پاتې کېدله او یا سم جواب نه وایي.
بله، دلته څو دلایل دي. یو خو یو عمومي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې نوي کسان په مخدر موادو باندې اخته کیږي. د ملګرو ملتونو په دغه روسي راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې په دغه مصنوعي نشه یي موادو باندې لکه خلک اخته کیږي او په دې باندې څرنګه کېدای شي چې په ټولنه کې د نویو کسانو مخنیوي وکړو؟
و همدغه دوه ستونزې دي. یو په درملنه کې باید دواړو پیښو ته، هغه چې پخوا په احتیاط باندې اخته دي، د هغې دپاره تداوي مرکزونه دي، په هغوی چې نوي ځوانان دي یا هغوی چې مساعده زمینه لري د احتیاط اخته کېدو دپاره، هغې دپاره باید هم پوهاوی وي په ټولنه کې چې هغوی د مخدراتو د اضرارو نه خبر شي. بل په ټولنه کې د مخدراتو پیدا کېدل پاسانه باندې یو بل علت دی. ځوانان په خصوصا په دغه تینیجر چې وته وي یا زلموت ویلی شو، په دغه سن کې چې دیو ډېر کنجکاوي پلتنه کوي، دیو بل نه اوري، انډیوالانو سره پره کې راځي. نو دا دې هېڅ کېږي چې نوي درمل یا مخدرات استفاده وکړي، هغه تجربه کړي. یو علت یې دا دی. بل علت یې چې دا نوي مصنوعي مواد چې دي دا انتقال اسنه دي په بازار کې خه په اسانه طریقه خرڅيږي، جب کې وړل راوړل اسنه دي، کور ته وړل اسنه دي، بوی نه کوي. نو دا دی به چې ودی چې ځوانان د دې استفاده کوي وړي پخته شي.
دلته یو پخوانی وخت وګرځو، د سولې په کلونو کې چې کله په افغانستان کې تقریبا 15 لسیزې مخکې چې جګړې نه وي، په هغه وخت کې په ځینو سیمو کې لکه په ننګرهار کې او په هلمند کې د کوکنارو کښت ډیرو نسبتا، لیکن معتادین ډیر کم وو. لیکن وروستیو کلونو کې ولې زیات شوي دي؟ ستاسو تجربه څه وایي؟
او هغه کلونکو خو دقیق نشم ویل چې ولې کم وو. یو علت ممکن دا و چې هغوی زیاتره دغه تولید دغه دپاره چې بهر ته واستول شي یا د کوم خاصو ملحوظاتو دپاره وو او ممکن محدود وو. نو او خپل اغچا چې استعمالول دغه نه کول کارول دا کول کشتو دای کول نو کېدل شي هغه به استعمال نه کوو نه پېکم خو وس چون بدبختانه په افغانان په ټوله کې او ځوانان خاصتا په رواني فشارونو سره بیکاری سره د اقتصادي ستونزو سره ټولنیزو کورنۍ ستونزو سره مخ دي نو په یو ولایت په احتیاط کې دغه نه د ستونزو نه د تښتېدلو لپاره یا خلاصولو لپاره د احتیاط لاره ده نو همدغه علت دی چې ځوانان اکثرا احتیاط ته مخه کوي او په دې ډول کوشش کوي چې ځان د ستونزو نه وژغوري یا سترګې په ستونزو سترګې پټې کړي
نو ډاکټر صاحب په دغه حساب باندې څوک ورته وګوري نو مخدر مواد خو بلغه نورې پیسې هم په کار دي چې په مصرف کې نو لږ تر لږه ځوانان خو به دې ته وګوري سي دا خو متباه کوي
بالکل کاشکې دغه فکر په کوې کله چې یو څوک متاد شي هغه به یوازینی خواهش یوازینی هیل همدا وي چې په څه شکل باندې هغه که مواد چې استعمالی لاسته راوړي نو هغې ته به شي اهمیت نه لري نه فامیل نه ځان نه کورنۍ حتی که ورته وي چې لاس یې پرې کوم دغه یو وخت هیروین یا څه چې دا در کوم هغه زه دې لاس درته مخکې کوي پرېږه خپل ماشومان خرڅوي لونې خرڅوي نو هغه دپاره یوازنۍ خواهش هغه په ذهن کې یوازنۍ خواهش د مخدره موادو لاسته راوړل یو شپږ طریقه باندې
د مخدر موادو په برخه کې دا اوس چې د مصنوعي مخدر مواد هم په افغانستان کې پیدا شوي دي او ډیر شوي دي د دوه پیسې د هیروینو په برخه کې به دا خبر مشهور و چې هغه کسان چې یو ظلم تجربه کې ممکن په اخته شي د شیشې هغه څومره ده د احتیاط کچه تر څه حده ده
د ټول حکم دغه شی دی ټول حکم دغه حاکم فکر هم دغه دی چې یو ځل د استعمال کړو نو ته باید د مشل پاره استعمال کړي هغه فرق کوي فقط یو شکل دی چې یو مصنوعي شکل دی او بلې طبیعي مستحضراتو د اپینو نو دغه دی نو تاثیرات او هغه رواني تاثیرات یا رواني فکر چې دوی کې پیدا کېږي دا تقریبا مشابه دی په ټولو اعتیادونکو موادو کې
اغه مشهور خبره دا ده وای هر اغه څه چې دی په ذهن کې راوګرځل چې دا بد دی د لومړي ځل لپاره ما تجربه کوي کنه خو دغه ذهنیت ډیر سخت دی چې په ځوانانو کې څوک خبر کی
بس بختانه په افغان ځوانانو کې د خونځې وکې د ته پام نه کېږي که په غربي ټولنې سره مقایسه کړو دلته ماشومانو ته د ماشومتوب نه فکر ورکړل کېږي چې ولې یو ښه شی ښه ته باید ښه ووایو بد ته باید بد ووایو متاسفانه هلته په هغه ټولنه کې موږ دغه نشته چې په ماشومانو کې د شروع نه د ژوند د پیل نه د تفکر ایجاد وکړي یعنې څه چې په نظر کې بد راځي هغه ته بد ووایي نو دغه یو بدبختی ده چې دا باید په خونځي وکي معلمین په معرف وزارت دغه مسولیت واخلي کورنۍ ماشومان ته پام وکړي چا سره ګرځي انډولانې څوک دي پیسې چې ورکوي چا باندې مصرف کوي چې په واخیستل نو ټول او ټولنه هم داراس کلی خلک دا باید متوجه چې د خلک چې پچا مخدره مواد خرڅوي پام پو وساتي
ډاکټر صاحب اسکر ډیره مهمه موضوع مو یاد کړل د مکتبونو د شونځیو د افغانستان د شونځیو هغه د نصاب غټه ستونزه ده چې دا نصاب په مازی کې دی د ژوند چاري پکې نشته یعنی د افغانستان په مکتبونو کې باید د مخدر موادو په برخه کې معلومات حتمی ځکه چې غټه ستونزه ده او د چاپیریال په برخه کې حتمی وي خو ورزنه ژوند زموږ له نصاب ورک دی همداسې نه ده
په اخره کې کوشش شوی و ټولنیز دغه مضامین و خو په هغه کچه باندې هغه فقط مضمون په شکل باندې و په هغه کچه باندې چې ماشومانو کې دغه شي دا هماغه ټولنیز فکر ماشومانو ته ورکړل شي متاسفانه چې نه و او دغه علت دی چې دغه بدبختي په ځوانانو کې ده
او بیا په یوه کې بل مشکل دا دی چې په کومه ژبه باندې د ماشومان باید څوک پوي کی کنه دا
بالکل
دا هم خو خیر مشکلات شته ډاکټر صاحب اسکر د دې له خاطره چې د مخدر موادو مخاوني ولشي یعنی که تاسو د یو متخصص په صفات باندې درې لارښوونې کوي چې نور افغان ځوانان په مخدر موادو باندې معتاد نشي، ستاسو لارښوونې په څه وي؟
بالکل، د دغه لپاره درې مهم سیزونه چې دي، کورنۍ ده، ټولنه ده، ښوونځی دی. دا درې سیزونه باید په خپل فکر په ځوانانو په خصوصا په ماشومانو متمرکز کړي. مخکې ما وویل چې دغه چې کورنۍ مور پلار یار څوک چې نظارت کوي د ماشومانو نه، هغه باید متوجه چې د ماشومانو انډیوالانې څوک دي، ملګري څوک دي، کور نه غلا کېږي، آگئی پٹائی آٹ شے چیئے ارکی گیلہ تے پیدا کی مشمان لش پیسے وقتی جب خط آگئی سکل لے بلا انڈیوالا نیو گلے انڈیوالا نی چھوک دی او خصوصا میں دے دیر زر متوجہ کی گی کلش راگیو جامی منزی بویت رازی یاک مخزرہ موادو سو بقایا پا کوٹا کیو گوری دا دغلان دے تغر لان دے لنچی لان دے دا طول نخی دی چھ مورو تا متوجہ کی گی بای راپور ورکی بس بختان میں دے اکثر اندر خپل اولادونو آئے پٹائی هغه باید پلار سره شریک کړي. بل د ټولنې مشران دي، د کلي مشران دي، د کلي سپین ږیري دي، هغوی که وګوري چې څوک به دا قاچاق کوي، ما مخدر په ماشومانو باندې خرڅوي، په ځوانانو باندې خرڅوي، هغوی ته باید پام یې پرې نږدي. او د ښوونځي د معلمینو دغه دی چې که چېرته مکتب ته نه راځي پلار مور یې خبر کړي، داسې غیر طبیعي کړنې چې مخکې نه وي هغه په ماشومانو کې ګوري، هغه به راپور ورکړي. په دې دنیا کې د غربي نړۍ کې کوچکترین یا کوټ ډېر کم غیر طبیعي دغه چې وګوري دغې ورکوي، فامیلي راغواړي، پلار مور راغواړي، خبره ورسره کوي. خو متاسفانه په افغانستان کې دغه شی نه وو.
غیر طبیعي علائم څه دي چې یو څوک یو ځوان مثلا په مخدر موادو اخته شوی د طب له نظره څه علائم پکې څرګند دي؟
ما وویل چې په کور کې د مور متوجه کېږي چې ډېر وخت خوب کوي، یخي هغه وخت چې باید ودی ده، یخي هغه وخت چې باید یخي دا ودی، مکتب ته په زور باندې لېږي، په مخدره توکو بقایا یې په کور کوټه کې موجود وي، د پیسو مصرف یې، د کور نه غلا یې، دا ټول د دې نښې دي چې څه دلته شته دی. او مکتب کې غیر حاضری ده، ناوخته تک دی، وخته راتک دی، جنګونه دي، درسونو ته غوږ نه نیول دي، د کورنۍ کار نه اجرا کول دي، دا ټول د دې نښې دي چې دغه کوي، د دې سیګنال ورکوي چې دغه ماشوم ته یا الله ځوان ته باید توجه وشي چې څه دي هغه باید پیدا کړي.
دا خو هغه عملي لارې چارې شوې. همداسې په څېره کې په ابتدایي وخت کې ځینې نښې
شته؟ بالکل، ولې نه، خو به ولې یې کار نه کوي، بېکاره یې، علاقه نه لري د چا سره خبرې وکړي، ځان منځوي کوي یا ګوشه نشیني، نو هغه ټولنیز ارتباطات د انډیوالو سره، انډیوالانو سره اړیکې، د کورنۍ سره اړیکې، بیرون ته تګ راتګ، د ټول کې بدلون راځي چې دا ټول دغه نښې دي، د احتیاط نښې کېدلی شي.
ازادي راډیو په تېرو کلونو کې څوپ لا داسې راپورونه لرل چې په هغه افغانانو کې د کوکنارو، د تریاکو، اپیومونو استعمال ډېر دی چې له ایران راغلي دي او هلته معتاد شوي دي. دغه نوي کډوال چې وطن ته راځي، له دوی سره باید څوک څرنګه چلند وکړي چې دوی د نورو د احتیاط سبب نه شي؟
بالکل، مونږ په هغه وخت د صفري نقطو کې په دغه کې په اسلام قلعه کې د همدوی دپاره مراکز درلودل، هغوی چې به راتلل یا به هغه وخت نه مونږ ته نشانې شوي وو یا به هلته دغه کېدل چک کېدل متادینو ته یا ځوانانو ته، یا چې په دوی باندې شک وو د احتیاط د مخنیوي ورق ورکېدل، یا که ضرورت وو پیکیج ورکېدل د وقایې دپاره، یا به مراکز ته معرفي کېدل. نو دا ډېر مهم دی، خصوصا د ایران د اړخ نه، ځکه هلته احتیاط دغه ډېره لوړه ده، او خصوصا په افغانانو کې، ځوانانو کې، هلکانو کې، نو ډېر توجه باید ورته وشي. او هغوی چې نه وي چې راګرځي د یو بل محیط نه خپل وطن ته راځي، دلته اقتصادي ستونزو سره یې، بېکاري ورسره یې، کور جنجالي، نورې ستونزې ورسره یې، نو هغه ډېر زر په احتیاط اخته کېږي. نو مسؤلین باید دې نقطې ته پام وکړي، او کوم امکانات چې لري هغوی ته عرضه کړی شي په غیر ډول باندې.
آیا د دې امکانات نشته چې دا نشه یي مواد په افغانستان کې پیدا کیږي، که تریاک دی که چارس دی او یا نور دی بانگ دی چه ادی جمهوریت په وخت کې هم دغه سراپورونه وسی یو نړیوال بازار ته پیدا شي چې افغان بزګران په یوغوی خرڅ کی دوی تام ګټه وشي او داخل هم یو څه ځوانان ترې به خامش
دا ډېر رات غټه نه کار دی کړه وشي د خوان باندې کار شوی وند د ظاهر خان د وختونه د جمهوریت د وختونه د مجاهدین وختونه وس حالاتونه ټول باید د بغي کری نو چې کری ولې دی د پرې نړیوال مارکیټ پیدا نشیل کده فکر کوم هین کې شته دی او د افغانستان د موادو د 400 څنګه کوالټي ډیر لوړه ده په دې غربي نړۍ کې چې ځینځینې کې 4000 دی هغه د پر بهترین مارکیټ دی دغه کچې ته دوی وکول شي نړیوال په دې خاني کړی نو فکر کوم سل په سلو کې نتیجه ورکړي او د افغانانو خصوصا چرس ډیر مشهور دی په غربي نړۍ کې اروپا کې او نور هیوادونو کې نو دا ډیر خلاره ده کچې ته داسې لار ورته غوړه شي هم دغه نه به نو نقص په ځای ګټه وکړي
او د مصنوعي مخدر مواد په د مخنیوي په برخه کې تاسو څه وړاندیز لري چې څه کار باید وشي
هغه مواد چې دغه موادونه چې دغه مصنوعي مواد جوړیږي باید هغه دقیق دغه شي دا پابندي په ولګيږي او خاص پولیس ځنګړي پولیس سنوال چې دغه بالا کې کار کوي هغه باید دغه منابع پیدا کړي او دغه منابع مخه ونیسي چې ته دغه سیز نه چلاته لیدي غره نه نو واځه د تلې صفر کیږي
خو په دې برخه کې هغه مواد چې مثلا شیشه تر جوړی شي تر کومه بریده سه ما په د راډیو پر پرونو کې اوریدلې دي ځینې عادي بوټي دي غرني بوټي دي لغوي نه جوړوي نو دغه بوټو مخه خصوص نشینم له
ولې نشینی ولې ما خلک چې دا غونډي اما خاص صحیح ده فرض یې کنه دی په ورونه کې دی باید هغه وسهل شي مثلا زمونږ د متادینو د لپاره دوی په دغه لاسل حاضرول لاسل لاته به د مخدنه مواد کول زموږ ټیمونه به حاضرول تر په څورتل الته به غوته تبلیغ کوي هغه به مجبورول چې عمل پرېږدي یا مراکز ته تداوی ته راشي دا کار په دکم کېدل شي نو ګروپونه دي په پولیس یا څوکي هغه د کار منطقې ته جدي یا غلاره چې کوم دغه منطقې ته ځي هغه باید وڅارل شي کوم پندو کې څه جوړ سره چیک شي مخنیوی کېدل شي تر کوه
د طالبانو لراته ګروسته د افغانستان په شاورونو کې ست کوم معتادین و دایره غونډ کړل د زینو راپورونو لمخې د زونو درملن هم شوې ده دغه چې تاسو څنګه ښکاري
دا نه کار دی خه کار دی چې راغون شي خو په دغه د متاد د درملنه کې د متاد د درملنه دغه غذایت حتمی دی چې هغه راځي نه وي کسل زلمته دغه کې په زور راولې تدوی نتیجه نه ورکړي ځکه چې هغه به ما خواني مو هیڅ ته دی خواني ډوالانې دی ما خواني چې په خانه چاپیریال دی کار ورته نشته کوم عمل چې دا د دې سبب شوی چې دا متاد چې هغه د منځ نه دی تللی نو هغه به نتیجې شي
چاپیریال هم په ځینو مواردو کې تر یو حد پورې وچ شوی دی مثلا د پولیسوخته لاندې مثلا په کابل کې بیا هغه ځای نشته د کابل په سین کې
کوم ځای نه کې کار شوی دی خو هغه یوازې یو مرکز چې دوی ورته غونډېدل وسو به تیت شو دا یو بل جنجال دی په یو ځای کې چې ته متادین ته د دسترسي یا د خدماتو د ارزي اسانه کارو مونږ په پروان کې د درملنې مرکز جوړ کړل بستره نو موږ هلته مجزان نه درلودل دولت هغه وخت دغه مجبور کړ شتامي وزارت چې باید د متادین دغه راغون کې شپاړس کولس متادین موږ پروان ته ولېږل دا مې یو مرکز نه په ډېر اسانۍ باندې واخیستل او هلته لاړل نو اوس هغه مرکز دغه نشته دی دغه د تجمع ځای نشته نو تیتو پدک دی
نو خو په مخکې هم دا مشکلاتو اوس مثلا پروان کې چې ضرورت نه و نو روغتون ولې جوړېدو
نه هغه اول ورځ کې دفتن خو مونږ مریض نشو راوستلی تر څو چې هغه پروسه دغه شي زمونږ ټولنیز کارکوونکي په ټولنه کې وګرځي متادین پیدا کړي هغوی سره کار وکړي مونږ خو به مخکې ویل چې متاد به راضي شي تداوی ته
لیکن کچرته او بخشي ډاکټر صاحب کله چې موضوع بيخي ل پولو نه ور اوړي مثلا د مختلفو د شار په مختلفو سیمو کې معتادین وي له یو سره تر بل سره پوری حتی په ځینو سیمو کې عام خلک نشي د معتادینو له ویرې تیرېدلی. نو تر کله پورې به مسؤولین صبر ورته کوي چې دوی د دوی رضایت حاصل کړي؟
ما وویل چې دا ښه کار دی، نیک کار دی، یا مرکز تداوی د درملنې ده.